چې بریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبرې به له دې سره ښې مخته ولاړې شي. د قطر خبرې څنګه روانې دي؟ په دې خپرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکن کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبیعي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکن کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارلینډ شاه رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسید. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره $40 میلیون لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لس فارغان به سږکال د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له 2 کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخی غلامی صادقی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه وښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونیې سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونیې ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونیې په جمهوریت وړوي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او رسای خبر د جرمنی د احصائیه اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیون واوښت. د جرمنی د احصائیه فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځ او لویدیځ جرمنی له یووالي پر اورسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندۍ شي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لوري وغندل.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري.
دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلي دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي.
په لوګر کې مو له روغتیايي ستونزو خبره وو.
یا چې پر کورنۍ دوه ماشومان مچوري مسی دوه ماشومان سي دغه سره دوه مایندې سي نو دا کله جيږي.
بلور ته مولا دي هم خبر وو چې په لاند راتلونکو کې به په لوګر کې 320 روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیايي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغي د لمنځوړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول سوالي د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنوي سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغي شي. پرون د خبرو په څلورم ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاد کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 15 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغیز لرونکی او با صلاحیت شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زندانی شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی و چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان دی زندانی کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې شورا د دغه پریکړه هرکلی او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خود بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامیږي او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړی توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلي چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لوړپوړو چارواکو څخه ګڼل کیږي د روان مریض کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې و او ویلي وو چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. خغل برادر د طالبانو د ډلې په خنه مشر او یو له هغو کسانو څخه شمیرل کیږي چې د مولا محمد عمر سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. مولا عبدالغنی برادر د سلور هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د مولا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. مولا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبري پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نه شي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دی خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلی سمسونه لولو. کېدای شي چې تاسو د افغانستان د سولې د حلو ځلو په ارتباط ازادي راډیو ته سمس راوستوي او دا سمس به له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقین په کابل کې وی خبري ناشې ته وویل شغل محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پای بخپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبريال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند ګواښ کوي چې که ولسمشر مڼۍ د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لرې کېدو په اړه ورکړ شوی فرمان لغوه نه کړي او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. د دغه ګوند سرپرست او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې پر عملي کېدو د سار کمیسیون رئیس محمد ناطقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبري ناشتې ته وویل چې د ښاغلي محقق لرې کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لرې کول د قانون خلاف دي او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوي هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لرې کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دي. خغل ناطقي وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي یووالي د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د یو ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لرې کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 مادې د 13 فقرې پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لرې کېدل منظور دي. د 36 مادې په 13 فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استعفا منل او از لول د ولسمشر له واکونو څخه دی، خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دی د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر دې دا خپله پرېکړه بېرته واخلي، دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلی دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس بېرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، د دې د عصر ده خلاص ده، له دې نه وروسته هغه نه لري.
ښاغلی مصباح وایي دا سمه ده چې اجرایه ریاست د قانون خلاف د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرایه رئیس او مرستیالان یې د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلی دي. د دې په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لږ دي. بل لور ته د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بستر په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغه اندازې څو برابر لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د واټ یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزادۍ رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوي، مسی دوه ماشومه سي دغه سره دوه مایندې سي، نو دا کله جيګي تقریبا موږ ته نه د اطفال په بخش کې موږ مریضان نه رښتې مریضه بستر دي، او د موږ د بخش د ټول سلبسریز روختون د سیاغه کې د زنان اولادي بخش بستر لري، پکې رواني بخش بستر لري، پکې داخلي بخش بستر لري، دکې د عملیاتو بخش بستر لري، دکې د اطفال نو دا پنځو بخش سره موږ ترسیم کو اطفال ته ډیر کم بیډ رسیدي.
د لوګر د ولایتي روغتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روغتون په معیاري ډول د هغه سلبستریز روغتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سلبستریز لپاره، کافي نه ده، ځکه چې سلبستریز روغتون ښه ودانۍ، ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم ټارګټ چې موږ تر کړ سوی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې دی وایي بلوری ته د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو لپاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امین الله خان چې د پاکستان دولت لخوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونې وړ ده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کال وړاندې پیل شوې وې، چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوشا یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و، خو اوس یې افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بولي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په لوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بل روغتیایي مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه و. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکارۍ او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نشي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه د مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نهشته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزند ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، د وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه سول او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو وسپیلن. څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزند ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډولو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک چې څوک نه به مبتلا کوي، چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي د چلیو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازنۍ وسیله د ګزند ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزند د ټولو سبسو پیښو شمیره 22 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنگي دونکو سخت دریځو ډالو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت سروانه.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لوري پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانې یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپایي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړی شوی فاطمیون او زینبیون قلی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوی او اکثر غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپل خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه د مشق ته منظم الوتنی لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې په خو په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، در وزگانی په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال کندهار کښې یم. موږ د نادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا سمې مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه لګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې دا اداري فساد ورک کړي او دا مرسته دبر ورسي. وسلام. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نه آزادۍ راډیو ته خپل سلامونه ولیکې هیلی وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمد شاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته راغلم، د لارې کې پوستې دي، حتی ولایت کې ګاډي را پولیس راوځي درسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ وي، ډېر پاره بولتي. موږ د غټو لوړپورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنجر راوځي، موږ نه په ګاډي کې 2500 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ولي ته میدان کابل دروازې پرې میدان پولیس موږ ډېر پاره کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساده یو ورځون کې په پروګرام کې وړاندې ساسو په ځخ سبت شوی نور پیغامونه هم لرو. خو اوس یو جالب موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلی ټیکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د یو پراخې څېړنې جزئیات اسمت څاروان د سره شریکوي.
په یو نوې څېړنه کې چې د اکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ او د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابره ډیر دی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. سیف الله خاموش له زابل لیکي، د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته په تمه یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي، باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. شفیع الله لیلی زای له کندهار لیکي کسوله نکشي بمباری دي بند شي. عبید الله غزنی لیکي کسوله نکشي پر طالبانو دي سخت بمباری وشي چې سم شي. عبدالمالک وفا له هلمند لیکي او بخشی عبدالمالک وفا له هلمند، عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه، عبدالواحد مدقیق له لوګره، جانان له هلمند د غټولو سولې ته هیله ښکاره کړې ده او ویل لیکلی دی چې هیله مونږ چې سوله به راشي. او سمیع الله له میوند لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی جن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2018 کال له پای ته رسېدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي پر وروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ته رایې ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیه سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیه پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیه ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیه به خپل نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیه د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشټون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا له کلونو پخوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. ښاغلی امیری وویل موږ کابو 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي اسنادو په درلودلو سره بې سرنوښته دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې یې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقررې په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې پاړه وای
با وجود ازی که ریاست معارف ولایت برخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معارف برخ اجرات صورت نمیگیره.
زهره صمیمی در برخ پانتون در ادبیات و در سنگ سخه فارغ شوه یو بل محصل ده چه لاور تستونز سر تکوی
هوایدا واضح و آشکار است که در ولایت بلخ کمبود معلمین مسلکی هستند، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردن، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت بلخ و اصلاحات اداره هم در جریان است. تقاضا این است که در سر چه بیشتر توجه شود.
در بلخ در پهن ریاست مشر علی امیری وایی چه دوی در خپل اداره پا چوکار که در خالی بستون و راپور در اداره اصلاحات و کمیسون تورکوی او تعینات در حق ریاست لخوا در سره کیگی. پام دی حال که در بلخ در اداره اصلاحات و اداره مشر سادی اکرامی ویلی دی چه دوی تا تر اوسا در پهن ریاست لخوا در خالی بستون و راپور نده رسیدلی تر چوبه که مسلکی او پا کارپو کسان تعین کری. موجیب حبیب زی ازدی رادیو بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچدرې اوسیدونکي یې لري. دوی وایي چې لوی سړک کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسدآباد، ماڼوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیر شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکو ویلا اسدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکې چې د چپې درې ولسته ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په باندې مریضي انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول، د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ غوندې جوړ شوی بیرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یو جوړول یې ټوله تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا ان تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپې درې اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي په اړه وایي
موږ د سړک نه داسې لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري موږ داسې یتیمان پاتې. چغان نه راغلی ته د دې ځای پورې دې ته پوخ سړک نه ویل کېږي، بیا هم دې ته موږ پوخ سړک ویل چې زموږ سړک پوخ دی تر ماڼونګي او پخلي کې رارسېدل. خو د چپې درې ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول مونږ تګ دې سرکی مونږ ډېر انتظار کوو چې دا سرک به الله پاک جوړ.
خلک له حکومت غواړي چې پخوا کومو کسانو د پیج او اسدآباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیب یې ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو دپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شو، دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي داسې بیا داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لو ایستګالری دا ایستګاه کې وو دو هوټل به وي، مثلا نور شان به وي. اوس شل کیلومتر سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی وړ ده چې د ننګلام او اسدآباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او سدآباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدې کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټولو ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا له سوال سوال تخيمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، سکون نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویم دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټۍ د خلکو ځمکه هغې سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. اوه سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غوټې ورسېږي. السلام
علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. د فسادار خلکو زمونږ چې دی هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل کې ډېر وخت سوي دي چې دی کامیاب کړی دی. نه دوه مې ټلیفونونه والد په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نورس کلمان نه د کوچنیانو سره کوچنیان زیری اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي فردالارې باندې نو باید دې د لارې د دې چونو نظم باید مکتبیان ورسی خپل یو موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په مخ کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړي چې سترګې د فوري تر مکتبو پرې د انجینر سي دا او مونږ کوی کې نو د کندهار په سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل ترې من د خبره دی من د خبره سمه شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسيري کلیبان خلګي دا و خلګو انجنې اوپشنانس په بلاري دي دی ریجی مشکلات لري. نو په دا غاړه مې وشتنه ده د شاګردانو بستيني د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه ني د ډېر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دا غوښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت دي د امر چې موږ شماري د موږ خدمت ازري.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تګاب له سوالینه د غږیږه ما د دا مالیا د موږ په چان خلک د ډیر راځه او موږ تر لګاغه وکوي.
السلام علیکم. زما د شهر د غوړ ماجو له سوالی څخه د جنگ حالات ځنګ منطقه مو ټول بمبار سوس ځای منطقه څنګه مو د وینو او ته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي ما شي مشر دی
خورا شلوار راځي د خو منويشت کې د خو منويشت کې بارا وینن منويشت کو کومک درکو سار منويشت کو کومک درکو نشتره سپوشه کې ورور مانه کوم کونو چې څنګه مستنره چې ما شمال ټول یاو ګرمه کتر کنه څه کوله دا بل چې مستو کومک ورسې مستو سرپنارا چې مستو شي درکې نو مستو اجازه وکړي چې موږ لار سپره وبل سر خپل سرپناه کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
بل السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرنش هر څوک چې مری که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دې غوڅم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کښې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کښې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندګان دي که عسکر دی که حکومت دی که رعایت دی صلح غواړه افغانستان
زما پیغام دا ده چې د تاسې له رادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کښې کېږدي د مونږ ټانګونه او تیارې خو یې ټول را کباړ کړې مونږ چتراش خو یې رادر بدره کړل بس وروره د مونږ د کونړ د غرو ونې ټول یې را ماتې کړلې په ټوپو باندې تاسې ګټه هم لا پاکستان ته ورکوئ دغه دې ما غوښتنه ده چې هغه د انګرېزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کړه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم زه نه کې بلال ایمان ولایت مرسی بیا شهر سره ستاسو سره دا پیغام پرېږدم زما لوړ پولې چارواکو ته دغه پیغام دی چې دلته صحیح نن کښې دا هر څه مرستې چې را روانې دي یا وکیلان وړي بشراکیې یا وروره د کلي ملکان دي وړي بشراکیې خو هر غریب ته شی نه رسېږي او بله چې سهار ګدان ته واسته په ګدان دا کې چې ماښام مازدیګر مازدیګر وړي د شپې وړي به چې په مډې کښې خلقي خفي زما دغه پیغام ټولو لوړ پولو چارواکو ته دغه پیغام دې ورسېږي مننه تشکر السلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم د افغانستان د لوړ چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې دي مونږ ته دولت لا نه دي کړي له ښاروالۍ نه خط را کړی ده او هېڅ دې نه ده را کړی او راته وایي نن ده او سبا ده په دې کښې پېنځه کاله شپږ کاله ووتل خدای دې وکړي چې د دغو نمرو پوښتنه مونږ ته د افغانستان وړپونې چارواکي نوره په جدي توګه وکړي او مونږ ته خپل شی تسلیم کړي ډېره زیاته مننه والسلام
شاجی ولسوالۍ زابل ولایت شاجی ولسوالۍ ته خبره کوم د شګه د کلي اوسېدونکی ما د چارواکو دا هیله ده چې له دا کلاته رانیولې بیا تر شاجی پورې دا سړک ډېر خراب ته دا باید جوړ شي
السلام علیکم فرید امین د کابل ولایت د احمدشاه بابا مین څخه د شکایاتو کمیسیون هم دا خواهش ده چې د خلکو رایې پورې دې نه خاندي باید دا رایې زر تر زره اعلان کړي افغانستان ډېر عجز ولس غریب ملک ده
السلام علیکم زما د ازادۍ رادیو ته دا شکایت کوم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم دا دوستان دا غور دي جنګ دی د طالبانو دولت جنګ دی کسان په خدای دي چې مړې پراته دي او جنازې ته ازرې ته په دوستانو وړي په شل کیلومترۍ کښې دوستان دا غور دي چې خپل ادب څه ولي خو هغه سیمه چې د طالب جنګ دی د ده جنګ دی هغه سیمه نه ولي په شل کیلومترۍ کښې مونږ ته دوستان دا غور دي زموږ مړې پراته دي چې حق نه نشو کړی ادرې ته چې ستاسو کو په ادرې کښې تا تر موږ باندې چال زموږ شکایت چې تر لوړ مقام پورې زر تر زره ورسېږي زموږ غم دې وخوري والسلام
السلام علیکم وروره دغه امتحان دی دلته دا شپږ میاشتې کېږي پراته یو ښه ایسټین کارټونه به یې ناصره کول شوي دي بل د خدای شی هم نه دی را ټول شوي مسولیتې سره مخامخ یې وروره د تندې سره مخامخ یې وروره یوی نه یو خوره پسې راغلي موږ غواړو چې یا دې شنه کارټونه یا ژړ کارټونه موږ ته راکړل وشي زموږ غور دې وشي که چېرې نه کېږي خو نو هغه بیا چې هم کارونه به ګرده سره خراب شي دا شي دی موږ درته شپږ میاشتې کېږي پراته یو. السلام علیکم. بدبخت نه چې د بعضو خلکو لخوا تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی. او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازنی خام جوړ کړی دی، نور یې په مغزې پورې کړی. که زموږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي، موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
السلام علیکم. د بغلان ولایت د ګیزاب د محلي څخه ملام الله خبر کوم چې د ادمون مکتب ډېر خور زار دی. د مدیر په معلومان کړنې معلومات خپل په سبق ویل نه درس نه شي نه نه دا غیر ارزي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي. ودا خپل زکی نو خپل به څنګه د سیمو دربي زادي څخه زادي را دي څخه دا غوښتنه ده. دا خبر محترمین او بادشاہ په ورکو د موږ غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معالب ته صاحب ته ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ورسوي زمون مدیر شایسته مجر واسي چې مالمین خپل کارو په ستو ونه ګوري د خلکو بلکان او زحمت او ګوري شی ور دکې نو دا خبر د ربیر رسول ډیر مننه کوم تشکر.
السلام علیکم. ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ خبره کوم. خو د اربکیان او صفازاب ورو د اربکیان سم وزت نه کوي بنا ژوند کې غلاوی کوي. یار مسلمان چې ګر کې وي ټکی دا زموږ په افغانستان کې روان دي. دا ویل افغانستان جوړ څه دا اربکان باندې زموږ د رئیس جمهور صدا وینا ده چې دا اربکان باندې څه زلم څه. والصلاه والسلام.
بلې. السلام علیکم. یار مرجان زرک هم د خوست ولایت نه در سره تماس کیم. دا زده رادیو ته زو پیغام پریږدم. دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي. خوست زنګلونه هم لمزه لار دي. ډېر خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاري کې سوځي. دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي. نو ټول نه مې دغه خواهش دی چې که څوک په یو بخاري کې لغه تیږي سوځي نو اول باید دې ته ډېره فهمنرنه وکړي چې په کوټا کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم. د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکړي چې د پاکستان د ټول مهاجر راوباسي. ان شاء الله په دې وطن کې عبارت جنگ بس شي. پاکستان زموږ د افغانانو ځینې د مهاجرینو ځینې ډېره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادۍ ته رالیږي. زما د اشرف غنی زنده خواهش دی. السلام علیکم.
الو. السلام علیکم. زه د بادغیس څخه ولایت غورماش کې ولسوالۍ دا خبرې کوم. دا پیغام لرم. زه د غورماش کې اول دغه ماچکي خونه راځي که بیا دغه ماچکي راځي دغه زموږ پای مختو حد دغه زمن مستنه راکوي. دغه زموږ پیام دی او دغه زموږ غږ دی. دغه ولورو چارواکو ته که د طالبانو وي که د دولت وي دغه ته دې ورسېږي. دغه زموږ حق موږ ته دغه زمان راکوي. زموږ سره زور کوي. وایي ته یې حق نه لرې. ته یې د غورماش نه یاست. والسلام علیکم.
الو. السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د خوست له سیمې ته سره په تماس کې یم. د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. او فضل سلامتي کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه ده کړی. کوم د کوچیانو مشران دي د کوچیانو مشکل ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزو کې وچکالۍ دا په سوي دي د کو آبادۍ زیاتې سوي دي د کوچیانو سلځایونو نه مالچورونه دا ټول غضب سوي دي لنډې سوي دي د کوچیانو د مالدارۍ د استوګنې هیڅ طریقه نشته چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري له کاله کې وباسي. نو دغه د کوچیانو مشکل ته موږ دایل لرو چې هر څوک واکدار وي. کوچیان د افغانستان یو ډېره لویه برخه ده. د افغانستان لویه سرمایه ده. د کوچي له لاسه چې د کوچي د میغو وړۍ دي مثال کوڅونه دي همدارنګه نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاس ته ورځي. افغانستان هیڅ کله د کوچیانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچیانو د سلجویو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ دایي له لورو چې باید موږ پیغام د خپور چې هر څوک د وخت کوچیان دا طرفه خلک دي چې په دا ټول مفتوی چې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې تېر کوچیان یو طرفه خلک دي. په هیچا پورې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت کې عسکري دی نه نه اوس په عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوټه سره حیاتونه د دې سرمایه ته هیڅ توجه دی نه د حکومت لخوا نه کېږي نه د دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې اوس ډېر مایوسه شوي دي. بېخي څوک د افغاني سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا اوس کوچي باندې د جګړو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوم افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ. د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ. د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هېڅ که نه درناوی په افغانستان کې کېږي نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایې او د موږ مشکلو څوک ځان خبروي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوسته. په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا
د ظالم غرور به ما چی د ظالم غرور به ما چی په قسمت به مون جاچی دعا گان برا ټول وګونډي د هر پچی افلا بشید امن گلونو کے روانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی تخواگی